السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید-19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت صحتامه
د افغانستان اسلامي امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجود ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکړل شي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې راولاړو شو ډیر ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د مسیحوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوې دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوال موضوعاتو کې به واوري چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم د خبرونه په وروستۍ نیمایي کې یعنی دوهمه نیمایي کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او هم له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او هم له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماخام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیات مثبت کمتر
د مثبتو موارد شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمری په څلرشتمه د طالبانو له واکمنې دو رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څه ډېر زیات دی چې راپورونه یې ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د یوې پاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنرې نز لینارچچ بیگا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید-19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدې مخې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی و. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنز د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی امارات لوګدی مدیر رئیس په امنیتی برخه کې پټه همکاري کوي خو د دوړو هیوادونو ترمن د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماټیک اړیکی د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې ل خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کسر وکتل. دوړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکرين په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسي څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هیواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تک مخه ونیسي. د اوکرين په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د روسي لخوا پر اوکرين احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمنی او پولند ترمنځ د اختلاف ټکی هم شته. پولند نارت ستریم دوه دینه لیکل جوړولو سره چې د روسي طبیعي ګاز مستقیمن جرمنی ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسي فشار زیاتولی شي. د جرمنی نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسي د يرغل په صورت کې دا نه لیکه بندوي. خو ښاغلی شولتز د چهارشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسي ته خبرداری ورکړ چې دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای او هغه خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې بریتانیا د او مایکرون له بدلیدونکو څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزه لپاره د دریم ډوز د تطبیق لارې ملي ماموریت اعلان کړ ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به ورځ په اونۍ کې فعال وي. بریتانوی ساينس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې د او مایکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نیجر راتلونکو کې په ټول افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر راپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووېډ 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلې نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووېډ 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره 14 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخوانی نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لوی برخه پټه پدریدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه لنړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملاً وزارت صحتامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجیر زیاته کړه چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یوه هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لور تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناست یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همداراز د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر پرون د دې اوبا په اړه یو لړ نوي معلومات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوي.
و امر دل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکو کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت او د دې حکومت تر لنګېدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د په وینا د روغتیا مسله تر ډیره سیاسي کړې ده.
په افغانستان کې درې ډول روغتیایي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لوی ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دوه کاله مخکې دا وضعیت دا درې کاله مخکې دا وضعیت دی. ډاکټر صاحبانو دی ظرفیتونو دی لوړوالي لپاره کوم کار نه درسوي. ګوري موږ په یو کال کې 2.2 میلیارډ ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډیر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5 سلنه دوی خپل جیب نه مصرف کړي او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې ستاسو ستونزې موجود دي او ډیر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې
ده. تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدماتو تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې د روغتیایي خدماتو. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول پټه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسول په حیث باندې چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړی دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مسج تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغه ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډیر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیدی نامه یا شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلي او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان لول سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړې. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا به ټول درواغ وي، دا به سی وفاه وي، د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده، که غیر اس ډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یوارې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو چې یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیايي خدماتو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا به سستینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري او نظام نه لري هغه کېدلې شي چې لاس کله کار وسی خو په یو ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهارته بجي او نو لسته حقيقي کې دن کې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغښو.
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلي چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لا زیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ آسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معاملې کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي ممکن د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت له هغه پلان لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنۍ چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملی کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د ولولپوري چارواکي په حواله لیکلي دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي لنه خو نه خانو داسې ښکاری چې برېټانیا کې د افغانانو د مشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له مات سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتېدو د پلان وی پاڼه د سپتمبر له 13 را په دی خو اپډیټ یا تازه شوې نه ده خو د برېټانیا حکومت وړ مشپه د افغانانو د بیا مشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ازادي رادیو اوري ولکې شاوخوا 2000 خزینه خبريالانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د شمیرې له خبريالانو د دفاع کمیټې او د خپلواک خبريالانو د ټولنې لخوا ازادي رادیو سره شریک شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر افغان خبريالان وي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 12 رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورت کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډیره خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او ډیر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لاس کالې پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتک سره له رسنیز فعالیت به برخې شو او هیواد پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پردوی باندې محدودیتونه وزکیږي د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
خزینه خبریالان شي په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غک نړۍ ته ورسوه په سیمهیزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
یک نگرانی وجود داره بله بر کسایی که در کابل یا در
دوارو پاره اندیښنه هم د هغو کسانو پاره چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاره چې له افغانستان وتلې. یو شمیر هغه خسي چې اوس هم د خبريالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغه وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغو په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې پر رسنیز ډګر کې د خزینه خبریالانو لاسه تللي حقونه په تیرو شلو کلونو کې بې مخي نیوو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا آزادی راډیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغو مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د خزینه کارکونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نڅرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو نړیواله موضوع، ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچی له دې وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور لمخه د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لمنځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وچه د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون لدې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداري ورکړ چې د تهران لپاره له هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندې کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتومي وسله ترلاسه کړي. نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران د خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان وو میاشتو مخکې ته بولی. لشپګلو یو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخه چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. ولاندې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوشو وزانو د لټي خبرونه مهیروي د غراز بریدې ترڅنګ د هم واوري چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوي دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیو ل زیاتوال شکایت کوي. خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شو یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل عمل د ملینو د کموالي خبره کوي. د وزارت ویان جاوید حجیر تیر مخم ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د ملینې یوازې 2 پیښې دوی درلودلې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه درمل او د کووید 19 ناروغي د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. جانسن په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 13 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. کوم غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. اکثره بیوزلي افغانان وایي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي چې دوی د اخیستو وست نه لري. پرون افغانۍ چې ارزښت په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیر کم شوی د کابل د صرافانو په شاهزاده سرای کې 110 دی و ډالر په وړاندې تبادله کېده. نور په دې راپور کې
د افغانیو په وړاندې د ډالر او د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړی دي. د کابل خار یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالر او د بیل وړیدو په تړاو ازادي راډیو ته وایي
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلک د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړیږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي کنه خلک به له لوږې مړه شي.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته خبره کوي.
قیمتي خپل اوج ته رسیدلی ده. سوداګر هم د قیمتي لامل د ډالر لوړوالی یادوي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانیو مقابل کې د ډالر لوړوالی د خوراکي توکو په بیه مستقیم اغیز لري.
تو دا اولیه مواد باندې ده لکه وریځ لکه اوړو غړی دغه شیان په دې سي ډالر قیمت کېږي دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
صرافان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ډالر په وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي کنه نو دا وضعیت د افغانستان اوسیدونکو لیوستر ناورین سره مخ کړي. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانیو د بیې کنټرولر سیاسي حل لار ده ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې توزیع باید وشي. افغانستان بانک افغانۍ د بازار نه ټولې کوو ډالر ورکه
یا نور کوم اثر چې مستحکم دی هغه باید ورکه بازار کې د افغانۍ په بازار کې لږه کم شي، چې کم شي بیا د افغانۍ ارزښت اضافه کیږي. بل اساسي علت دا دی چې د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ، هم حتمن دا روپی چې دی د سرمایګانې چې دوی د لزان سره وړي.
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانۍ مقابل کې د ډالر بیه په بیساري توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو د خبرونې اوریدلو ته چې ما تایر روشان چمتو کړی ده، ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستان، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام خاطر په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا زموږ د ژغ ثبتولو په ماشین کې یو شمېر پیغامونه ثبت شوي وو چې هغه به په دې پروګرام کې حتماً خپاره کړو. خو د ځینو محدود اوریدونکو پیغامونه چې په همدې سیستم کې ثبت کړي وه، ځینې تخنیکي ستونزې درلودې، یعنی چې ژغ مو په سمه توګه نه اورېدل کېده. نو که چیرې تاسې په دې نږدې وروستیو وختو کې کوم پیغام ثبت کړی وي او موږ یې نن خپور نه کړو، د دې معنا دا ده چې ستاسو پیغام سم نه و ثبت شوی. نو تاسو لطفاً خپل پیغام له سره ثبت کړئ. البته د دغه ډول پیغامونو شمیر له نیکه مرغه ډیر نه و، نو ډیر وخت به نه تیروو. راځئ چې د تل په شان به لومړی یو څو پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي واورو. وروسته به بیا د ورکو شویو عزیزانو په هکله ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام علیکم اهل دازادې رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته، دوستانو زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځانو خبرونه ته دا پیغام فلیدم. تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کیدل ترغلې ما بیا شپه کله زندانی او مو ځانه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي، زما شمیره ته زنګ ووهئ، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 21 21 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم، خدای په امان.
بلی السلام علیکم، اخباری ساخه حواجم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول همکاران و دوکر سلام علیکم فدیشی لگی جور رو خوش خوشحال بی تا مرزی و علاق پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی یکی سر جوانه یم دی من دیوانی در لشکرگان در کندهار تراغلی دی کچیری کلیواز ما جاگان و ناس خور کشنی دی بوز ناس چی پدنگ تو سپریش مراری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو د پیزد و دو شمره زرگا سپر آویا د
پیټ جوس دوه د 2020. بلې السلام علیکم، د زادر ډی ټول د نورو د نوټ سلام علیکم، له نوي کوم د هیدم چې شبای زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم چې څنګه چې دی تقریبا مل لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپارابیا ا څلور سو واټا چې اتیوش شپږشپېته یعنې صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 زما خدمات ونیسي. ازادي راډیو د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، دا و څو هغه پیغامونه چې ستاسو د پیداسو عزیزانو په حق لایې زیری راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زویره جا او ریدون که و کارکون که تا زما یه رور دیه چه نومه دیه شمسلا تقریبا یو کالو سلور مشتی وقت کیجی چه خپل دا کور سنا درکسوی دیه دا علمان ولایت دا که چه که و لسوالی درین دا غور دا سیم واسی دون کیومون فیلن واس پا گریش پا ناصره چی واسی رو نو دا ناصره سنا درکسوی دیه بیا چه معلومات نه دا شمسلا پا حق نمشت را کردی نه دا خپل معلومات را کردی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق له کف ایران کې کدلې په افغانستان کې کابل ځای ک په یلمن کې هر ځای چې معلومات د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0505 925 22. ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0505 925 22. د ازادي راډیو ته جهان مننه. ازا پیغام خام خان شه. السلام علیکم ورحمت الله.
زه جنت کول لقم بهاري ولایت څخه خبره کوم د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوی دی د اساسي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم بن محمد بن زوی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د منځ د کلی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمیره ته چې زنګ ووهي 0 اویا 8 5 0 اویا 3 1 0 دوهمه شمیره 0 اویا 8 9 اتیا 3 1 2 5 0. شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 5 0 اویا 3 1 0. دوهمه شمیره 0 اویا 8 اتیا 4 3 1 2 5 0. سلام.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوال ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولې تخه. زما یو رکشوي دوست دی په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. وروسته یې تم چې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولې دی. خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته. که هر چاته پاکه معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسي. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټین شماره د 0 5 2 5 0 1 0 1 0 1. د شماره تکرار 0 5 2 5 0 1 0 1 0 1.
بلې. السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکلات نامه چې درېشت کال عمر لري د دوه کال کېږي چې زما څخه نه درکسوي. اصل کې د بلخ ولایت د شهر بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو حتی که د شکلات پاکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ماته پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 8 3 0 2 5 6. د شمېرې تکرار 0 8 3 0 2 5 0. بلش میرا 0 9 0 9 1 2 1 5. شماره بیا تکراروم 0 9 1 9 1 5. په دې خلک چې زما پیغام نشه چې وسلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونیایي څخه شاباز احمدی دا پیغام پرېږدم. د ورکو نظام د پروګرام لپاره زما ورکه د قریب د ملاتړه خو نه میږي. د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا د زما څورک دی او بل زما دوست چې دی ملاری ملا خو نه میږي. د چیرې ولایت دی هغه هم زما څورک دی. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 4 1 ولس. دا زما د ټلیفون شمیره ده. کچیری ملا ستاره خون بیا ملا ریملا خون د ازما پیغام واندی د مهربانی لمسی د ازما سره دغه تلیفون د شمیره د لاري سره خالي کوونی سي نور مو وخت نیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي درزو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نصیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې کینوم اړولی د هر ورور د هر انډیوالو سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وي. زه ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دوا شپاگ و شپر نه دوار شپر و سلام سیترام.
سلام علیکم. مده و رکشه و یادیل دی دیشان اللہ پا نامه دیده کندار کتاسی منده لیلی دا غاترا درمه و شپر و سوا سلام علیکم.
گران اوریدون که ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سمه نه و ثبت شوی، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولې وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300020. شمیره بیا تکراروم: 0300020. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیو کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کښه دا کار چاته دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي. چې داری کشمیري د 0 9 5 3 8 9 بل شمیره د 0 8 5 2 4 8. ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 8 5 3 8 9 او بل شمیره 0 8 5 2 4 8.
السلام علیکم و رحمت الله و ازادی رادیو ته دا پیغام پیړم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. په تنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د 2 باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی. شری ورته ځیر سي ورته وګوري شنه یې تپ د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري او دغه څلور شمېرې د موږ سره تماس ونیسي. اسم شماره 0 0 1 3 2 5 6. سلام 0 0 3 1 1 1 2 9. اتصالات 0 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا 0 2 5 9 5 6 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
مالیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرزاق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشا خونمسی دی د جوزجان ولایت د قصیفی د ولسوالۍ د ټولمن ولدی د کلی دی. نامبردار دا تقریبا وقته مې چې کیږي زموږ سره غره کوي نشانه یې درې دي چې پر اصل اس مایوب دی. دا اصل اس پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنداک دي. نو دغه کیږي چې امارت مسؤولینو یا امارت اسلامي د یو چا سره بندېږي هم دلته مهرباني اما د قبله موږ ته خبر راکړي او که هر ور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي مهرباني به وي خپله جایزه دې هم واخلي شیرني دې هم واخلي موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي 0 & 50 & 50 & 50 بل شماره 0 & 50 & 50 & 50 او د پروګرام د چلوونکي توای روشن سره سمې دا یله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګلیا السلام علیکم زه محمد خالد ته زابل ولایت کې موجود او له سوالې د سپینه د کلی وسیدون کایم زه د ازادي راډیو د خیده کوم چې د غزما پیغام نشر کی مویل سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري 4 میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه ده واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي د خدای دپاره 0 & 1 & 1 & 2 & 4 یوه شماره بله 0 & 1 & 1 & 2 یوه شماره 0 & 1 & 2 & 4 بله شماره 0 & 1 & 1 & 2 & 4 هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي تللی په چاندا پسې ده په هغه پسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي او د ازادي راډیو د خیله کوم استاد ما پیغام نشر کې وسلم
السلام علیکم زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ځای دی چې صدا نومېږي د دیارلس ولس کال په شاوخوا دی دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه صدا په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 1 شماره یار بیا تکرارم 0 & 0 & 3 & 2 & 4 & 1 مننه
السلام علیکم عبد الحنان مومنیم له کندهار ولایت څخه خدای دې کې تیار جام تاسو شایخ او سلامونه ټول اوریدونکو ته زما یو دوست ورته د سہیل احمد په نوم نه کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په حمدا شماره اړیکه ونیسي 0 & 1 & 0 & 8 & 4 & 8 د شمیرې تکرار 0 & 1 & 0 & 8 & 4 & 8 او یا هم بل شمیره 0 & 0 & 0 3 – 5 – 5 – 3 – 0 – 0 د شمیرې تکرار 0 & 0 & 0 – 5 – 5 – 0 – 0
سلامونه ونی کیلې دا رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومې له شبه از جام پر یادې د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نه میز د زما کاکا زوی د کم از کم 3 میاشتې کې د خپل کور نه درکته وي 14 کاله عمر لري فن کالی پتان دي نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي یم د خپل ځاغه د زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیو شمیره ده 0 & 1 & 0 & 5 – 2 × 2 = 2 0 & 5 = 2 اتصالات شمیره ده 0 & 3 – 1 – 5 – 9 – 8 – 5 – 2 – 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز زه شلمن ولایت تاسو سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 & 0 & 3 پنځه اوه څلور څلور پنځه اوله شمېره صفر اوه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه او بله شمېره صفر اوه دوه اته یو اته نه څلور اته یو د اړیکو شمېره یو ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
محترم اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه دهسن شور ما شور یه ما شر وسن چه دهسن شور ما شور یه ما شر وسن پکاج کته کور دم اجمروس پکاج کته کور دم اجمروس چه دهسن شور ما شور یه ما شر دهسن شور ما شور یه ما شر چپ ذکر یه خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجی دہا سنم پیات میں جگارو سو دہا سنم پیات میں جگارو سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو پکاڑ کتے کور دم اجمرو سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو چتا زلف وش پہ یہ خال پغیش کے واخس چتا زلف وش پہ یہ خال پغیش کے واخس دا فلک پشبستان کے قمر سن دا فلک پشبستان کے قمر سن چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو پکا رکھا تے کور دم اجمرو چتا حسن شور ما شور یہ ما شر سو تبسم یې د غټیو خلکړه پټه خصمیه دا غوټي او خلکړه پټ دس کلا هو چمیه کور دا آزار وسو دس کلا هو چمیه کور دا آزار وسو چتا اوس شور ما شور یې ما شر وسو کا تے کھردا مجمرو سو چدا سن شور ما شور ما شر سو